السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې دي د شپږونه تر وو بجو دي خبري غړی کې ز منور شاستا سو قربایم نیکی هلی او پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمې زو نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړي د خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې جرګې په دوه بلدیاتي استادو جربانی لګولې دي د افغانستان په هرات ولایت کې نن یو وار بیا زلزلہ راغلی ده او ملالی یوسفزای د اسرائیل او حماس پر روانه جګړه کې د سمدستي اوربان غوښتنه کړې ده د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې د بلدیاتو دوه منتخب استازي وایي چې د عثمانزو جرګې ورباندې د 15 لک روپو جرمانه لګولې ده له ملي جمهوریت غورځنګ سره تړاو لرونکي کونسلران عادل داول او حمزه داول پر مشال لريتول جرګې فیصله کړې چې په دوه ورځو کې جرمانه ادا نکړنو د غوي کورونه بر لانکري حمزه داول زیاتوي چې غوي په اگست میاشت کې په پیښور کې د پوز د مشر په مشرۍ کې شوې جرګه کې ګډون کړی و چې په دوی د جرمانه سبب وګرځید د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر روخانځي پر مشال لريوتول چې هیڅ چاته با قانون په لاس کې د اخیستو اجازه ورنکړي عثمانځي جرګې په سیمه کې د امنیت لپاره خوښه درې میاشتو راځي په رزمک کې روانه جرګه پیل کړې ده چې له 13 سو ورځو راځي یې ګډونوال میرام شاته د لخر په شکل کې تللی او نن به میرلی تځي د جرګې مشران ویل چې غوی په دې دوران کې د پوزي او حکومتي چارواکو په جرګو کې د خلکو په ګډون او په شخصي دښمنۍ او کې په بدل اخیستو بندیز لګولې ده د خبر انتظامی چارواکي وایي چې هلته د ماشومانو د ساتنې لپاره چایلډ پروټیکشن کمیټي جوړه کړې ده پرون د خبر ډیپټي کمشنر دفتر لخوا مشال ریډیو تاسوول شوې اعلامیه کې راغلي چې د فاټا په خبر پښتونخوا کې ورګډېدو ورسته په لومړي ځل په خبر ضلع کې د ماشومانو د ساتنې لپاره کمیټي جوړه شوه د چارواکو په وینا دا کمیټي به هر میاشت غونډه کوي او په هغه ضلع کې به په ماشومانو د تشدد او د غوي د زورونه د پیښو نوټس اخلي او د مخنیوي لپاره به لارې چارې ګوري دا په اسې حال کې د چې په پاکستان کې په سکولونو کارځایونو کورونو کې دننه او بهر په ماشومانو د تشدد او د غوي د زورونې غنې په خيري پورت شوې دي تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ د افغانستان هرات ولایت لویدیزی سیمنن یو زل بیا زورور زلزلې ولړزولې په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ مشر او زلزلہ زپلو ته رسیدو کمیشن مشر احمد الله متقی وای نننۍ زلزلې یو سل شل کسان جوبل کړی او کوم کرشمیر بغیر وای چې یو شمیر پکې مړ شوی هم دی خاغلی متقی مشال لري تو ویل د نوې زلزلې مر جوبل زکه کم ده چې د سیمې اکثره خلک لمخ کې له کورونو بهر خیمو نور ځای کیوسیږي دی وای
زلزلہ د هرات ښار بیا ولړزا او په هرات ولایت کې اتراتول سوالي لکه روبات سنگي همدارز انجلو سوالي او سوالي ګلران دا ولړزولې او دلته ډیر زیات کلی وران کړل
د امریکا د جیالوجیکی سروې ادارې ویل د هرات نن زلزلہ پر ریکټر سکیل 6.3 درجه و د تیرې شنبه په ورځ هم د 6.3 درجه زلزلې د هرات خار او لوی دي سیمې لړزولې وي چې پکې د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا خوښه 2500 کسان وجل شو یو زرګونه نور جوړل دي د بشری حقوقو فعال او د نوبل جایزه ګټونکو ملاله یوسفزای د اسرائیل او حماس ترمنځ پر روانه جګړه کې د سمدستي اوربان غوښتنه کړې ملاله بیگا په انستګرام په یو بیان کې ولیکل چې په دې جګړه کې د فلسطین او اسرائیل ماشومان په منځ کې غیر پاتې دي او هغه د دوی د وضعیت په اړه غمجن ده نو موړ زیاته کړې چې جنگ هیڅ کله هم ماشومان نه بخي که هغه په اسرائیل کې له کورونو تښتول شوی او که په غزا کې د هوایي بریدونو څخه پټ شوی او یا د خوړو او بو څخه به برخې دي په فلسطین کې د تریخوالی ورسته لړۍ ورسته لاغې پیل شوې چې حماس د خالی په ورځ په اسرائیل خپل تر ټولو لوی برید پیل کړ له غزې څخه یې اسرائیل ته راکټونه وښتل او د پولي هاخوا یې جنگیالي واستول لاغې ورسته اسرائیل په غزا هوایي بریدونه پیل کړی دی په دې جګړه کې تر اوسه دواړو خواو ته لک تر لګه 2700 کسان وجل شوی او زرګونه نور جوړل دي او روس د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د سوکې په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي یاد شورا دوه څوکۍ د ختیځي اروپا دوه هیوادونو بلغاریا او البانیا ته سپارل دي. پرون د بشري حقوقو د شورا د کال 2020 رښتم او شپږشتم د مودې لپاره پټه رائے تر سره شوه. روس درې اتیا رائے، بلغاریا یو سل شپېته او البانیا یو سل دریش رائے تر لاسه کړې. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو د سهار د ادارې ډایرکټر لوئیس چاربون یو ویلي چې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو د روس مشرتابه ته یو قوي اشاره ورکړې چې د بشمیره جنگی جرمونو او د بشریت په وړاندې د جرمونو ذمہوار حکومت د بشري حقوقو په شورا پورې تړاو نه لري. اول خبر د لوبو د نړۍ په هند کې د 50 ورځې کرکټ نړیوال کپ سیالیو کې د افغانستان او هند ترمنځ لوبه روانه ده. د هند په ارون جیټلی نړیوال لوبغالي کې پچ افغانستان وګټل او د لومړی بیټنګ فیصله وکړه چې پکې یې په 50 ورونو کې د اتو لوبغاړو په اوټ کې 202 او 11 رنځونه جوړ کړی دي. هند دا مهال په جواب کې بیټنګ کوي او تر اوسه پورې په یو اوور او دوه بالونو سلور رنځونه جوړ کړي دي او یو لوبغاړی هم نه دی اوټ شوی. د کرکټ نړیوال کپ دا سیالۍ د اکتوبر په 15 په هند کې پیل شوی او د نومبر په 19 به یې فائنل لوبه کیږي. د خبرونو پای د بشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات تازه خبرونه واوریدل. پر روانه غړي کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو ریپورتونه واوري. د شمالي وزیرستان یو جرګې په دوه بلدیاتي استادو ولې جرمانه لګولې او استاد حمزه داوړ یې په اړه وایي.
منځای جرګر چګیږي و سیاسي کارکون ته ویایي چې ته به د حکام سره ملاقات نه کړې. د پوهه سره تمیزه 15 لک ریپي جرمونه کړه.
په خیبر ضلع کې حکومت د ماشومانو د تحفظ لپاره کمیټي جوړه کړې. ماشومان له کوم مشکلاتو سره مخ دي؟
جنسی تشدد کیږي، ذهنی تشدد کیږي، د لاس وهنې تشدد کیږي. خو د دې نه مخکې داسې څه قانون نه و چې کله تشدد کیږي چې دا غي مخنیوي وشي.
د کورمه مشرانو تور پورې کړی چې حکومت د ځمکو په سر د لانجو د هواري لپاره سنجیده ګامونه نه پورته کوي. په هرات کې د زلزلې ورسته حال او د زلزلې له متاثرینو سره د مرستو په اړه به هم واوري.
داسې خلک هم راځي چې هغه خپل ټوله ورځ د لاس گاډي چلوي، خپسوالې پیسې راټولې کړي دي او دلته ډېر په یو لوړ احساس موږ سره شریکي کړي دي.
او جرمنی وای د فلسطین په خاوره کې د بشري مرستو بندول یو لوی تیروتنه ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال ریپورتونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. ورزو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، په شمالي وزیرستان کې اوتمانځي جرګې د هغې سیمې دوه منتخبو بلدیاتي استادو ته د 15 لک روپو جرمانی اورولې دي. په هغه بدرته هم حال درکو. خو د دې نه وړاندې یو موضوع چې د پاکستان په سپریم کورټ کې روانه ده او په هغه باندې د پارلیمان ځنې قوانین جوړ کړي د سپریم کورټ د کارکړدګۍ او د غې د ورځنی چارو چلولو د پاره په هغه باندې د فول بینچ یعنی د سپریم کورټ د ټولو ججانو یو غونډه ناشته ده. په دغه حواله دا وخت زمنګا اسلام آباد کې همکار طاهر خان موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. طاهر خان صاحب، تاسو خبرونه کې هرکلی وایو.
ډیره مننه
طاهر خان صاحب. دغه چې کما اوریدنه روانه ده سورې دغه وشوي څه صورت حال دی اوس؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. اول خو په خپل باندې چې کوم مشر قاضي چې جسټس قاضي فایزی صاحب ویلو چې 15 بجې د پاکستان په وخت باندې فیصله اوري په هغه درخواستونو باندې چې په هغه کې هغه قانون هغه چیلنج شوی دی چې په هغه کې د چیف جسټس سپریم کورټ د اختیارات چې کله هغه په خپل سر باندې نوټس یې نه خود نوټس اخیسته دا غي پاړه باندې دا قانون منزور شوی او هغه بیا چیلنج شوی وو. نو څنګه چې تاسو ویل 15 چې کم ججان دي په هغه باندې فول کورټ ټول ججان مشتمل دا 115 سماعت نن اوریدنه وا. نو انتظار هو کېده چې دا به اعلان چې خو پرونه شوی لیکن ډېر احتمال او امکان شته چې دا څه وخت هم د دې اعلان کېږي. شو دا چې کم دیتا په انګریزي کې دی پریکټس اینڈ پروسیجر بل وي او دا 13 حکومت د وزیر اعظم شهباز شریف هغه وخت کې دا قانون منزور شوی او هغه وخت کې د قانون وزیر دا خبره کړې و چې د دې قانون هدف او مقصد چې دی هغه عدالتی اصلاحات دی، لیکن هغه وخت کې متو استیاد وی چې د پخوانی چیف جسټس عمر عطا بندیال او د دغه پی ڈی ایم چې کوم اتحادی حکومت وو داغي ترمنس په ځنه شیانو باندې لانجو او باغې کې د پنجاب په انتخاباتو په اړه سپریم کورټ حکم ورکړی وو چې هغه د مې په نیا شي ویل کنه هغه نو شنو یو لانجو د دواړو طرف ته اس خود نوټس باندې به اعتراض
وو بالکل
پیاری دا کړو خو بهرال هغه اوس پکتی شي چې په باندې باسونو اوس شوی دي نو اوس
پکتی پختنه مې دغه وا تایر خان صاحب بخښتا خبره مې قطع کړه خو پښتنه دا ده چې دغه مسله کې خپل اوریدونکو ته موږ لږه په اسانه واضحه کوچې یاره دا څه قصه وه پارلیمنت څه کول غوښتل او بیا د عدالت چې کوم خلک د دې بل خلاف تللی دي یا د عدالت ځنې ججان د دې غواړي چې یاره دغه خبره دی قانون دې منظور نشي یا دا بل دې عملی نشي نو څه مسله څه ده
زه تاسو ته پورا دلیل مختصر په مختصر الفاظو کې د دې هغه بیک گراوند او د دې هغه هیستوري در کوم چې دا کله چې در شاو شریف حکومت جوړ شو نو په مارچ میاش کې دی بیا روسو روان کال په میاش کې چې تیر کال د دې حکومت جوړ شو نو دوی په کابینه کې فیصله وکړه د عدالتي اصلاحاتو په نامه باندې د یو قانون د منظورې بیا هغه د سنت او د قومي سمله نه منظور شو او صدر ته چولې کې صدر هغه باندې دستخط نه کوي واپس راولېږي بیا په دویم واره دی بیا مشترکه د پارلیمان اجلاس راوخته او هغه نیم د دې منظوري واخیسته بیا صدر ته ولګو او خو صدر په هغه باندې بیا دستخط پونه کړ لیکن مستو بیا قومي سمله د سیکریټریټ نه دا اعلان شو چې هغه اوس قانون شوی دی او هغه اوس یو قانون دی او بیا دغه قانون خلاف ځنې سلور درخواستونه آئینی په سپریم کورټ کې دایر شوی وو تیر چې کله چیف جسټس وو عمر عطا بندیال ځکه چې داغه هغه وخت کې د اپیل د فیصله شوی و نو هغه په د خپل چې کله هغه ریټایر کې دوه تقاعد کو نو داغه نه یو په خیره روز باندې د هغه قانون موتل کړي هم وو په 13 اپریل لیکن بیا روستو د قومي سملې نه داسې بیان جاری شو چې دا منظور شوی دی نو بهر له لانجمن د ټول پروسه ونو اوس بوست درخواستونه باندې دا د ټول ججانو پینځه ناست شوی دی سماعت شوی دی او پاره کې هر غاړ خپل دلایل ورکړي دي د سلور درخواستونو کې دوه عامو کسان دي او دوه پکې د قانوني وکیلانو لخوا دایر شوی دی نو دا دومره وخت چې او بل دې کې مهمه خبره او بلم دا چې د پاکستان په تاریخ کې اول ځل دی چې د سپریم کورټ کاروایی هغه په ژوندې بنای یعنی لایو هغه اخودل شوی دا ننوم ډیره برخه په اولنۍ چې کله سماعتو د نیو چیف جسټس په مشرۍ کې ټول په ژوندۍ بڑا اخودل شوی نو په باس کې هم کرنا کله دا کې دوباره بنیادی نقطه د مشر قاضي د چیف جسټس اختیارات کومول چې خود نوټس او په قانون کې بیا دا وو چې بیا به درې ججان سینیئر ججان د سپریم کورټ هغه به فیصله کوي چې آیا په دې موضوع باندې از خود نوټس سپریم کورټ اخستلی شي په خپل سر باندې یو شي موضوع چتول شي او کسنګ اول د اختیار چیف جسټس سره په نوې قانون کې بیا دا درې ججان تور کې شو
که فیصله راشي نو بیا به درځو ډیر مننه تاسو طاهر خان صاحب کور مو ودان د مشال ریډیو خبرونه اورئ
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي
د مشال ریډیو خبرونو کې رازو د سر موضوع ته کما چې په خبرونو کې هم تاسو ته مونږه وړاندې کړی و په شمالي وزیرستان کې عثمانځي جرګې د هغه سیمه د دوه منتخبو بلدیاتي استادو زد یعنی غویته د 15 لک روپو جرمانی اورول دي جرګې فیصله کړې ده چې عادل داول او حمزه داول په دوه ورځو کې جرمانه ادا نکړند غوي کورونه بړنګ کوي د جرګې مشرانو ویلي چې غویل پوزي حکومتي چارواکو سره په جرګو بندیز لګولې او د دې فیصلې په مخالفت به جرمانې لګول کیږي بلخوا منتخب نمائندگان وایي چې د جرګې فیصلې نه مني او په دې اړه یو پولیسو ته خواست کړي چې د هر غیر قانوني ګام پر ضد کاروي وکړي تفصیل لسیم زمون خبريال عمر وزیر راکوي
عادل داوړ د میر علي پی او حمزه داوړ د میرام شاه در پخیلونه د ملي جمهوریت غورزنګ په ټیکټ بلدیاتي جنرال کونسلران منتخب شوی دی د جرګې مشران وای چې دواړو د جرګې خلاف ورزي کړې د حکومت فوج سره قبایلی جرګه کې ګډون کړي چې دوی بندیز لګولې وو نو جرمانه ترې اخلي حمزه داوړ مشال ریډیو ته وویل چې دوی سیاسي منتخب غړي دي په جمهوریت یقین ساتي. جرګه د کم قانون لاندې سیاسي خلکو باندې بندیزونه لګوي.
پنځای جرګار چګیږي و سیاسي کارکون ته ویایي چې ته به د حکام سره ملاقات نه کې د پوهه سره تمیزه پنځه لکه روپۍ جرمونه کړه کچېرې تو دا بتامیش تر ونه رسوله نو تو کېر بېړنګیږي. نن مو ډی پی یو شمالي وزیرستان ته درخواست ورکړلو چې د مو د مال جان حفاظت د ریاست ذمہداری دو په دا ملک شه د میش سیاست د عین د بلدستۍ د پوره دی او کچېرته دلته یوه جرګار چګیږي دای په مو باندې خپل فیصله په زیر مسلط کول غوړي په سیاسي ورکرونه بندیزینه دی لګوي نو د خلاف میز مزاحمت کی.
عثمان زای جرګه صد پاسه درې میاشتونه رزمه کې روانه ده چې د تیرو سوورزونه میرام شاته د لخکر په شکل کې د جرګې ګډونوال راغلی او نن د اکتوبر 11 نه میرلی تزي. سونه ای وړاندې د جرګې یو مشر مولانا بیت الله رزمه کې جرګه ته اعلان کې ویلی ول چې حمزه او عادل جرمانه شوی 15 لکه روپې د جمع کړي غنی کورونا بایډنګ ولې شي.
پښه یو حمزه د در په خیل کوم سره تعلق لري یو عادل د ای پی کوم سره تعلق لري اې ده ته می ژوي او کومه ته دا ویایي چې د خپل کوس چې کې ما جرمونه دو دا په خپل اخلاقی طریقه سره مشتر ورسوي میش دا دته نه مجبوریږي چې میش دا سره زور ازمایو کی دا د میش د سٹام لیکلی چې کیمه د اصول دی اقوم ذمہ دار د چروی رسوي نیر ورسوي زوی وتا ویلور او په خلاف د میش انشاره کوي.
د شمالي وزیرستان پولیسو مشر روخان زیب د اکتوبر په لسمه خبر اعلانو ته وویل چې حمزه داوړ او عادل داوړ پولیسو سره وړاندې هم او اوس درخواست جمع کړي دي چاته اجازه نه ورکوي چې قانون په لاس کې واخلي. د داسې ګام په ضد به سخته قانوني کاروایی کوي او سیاسي وګړو ته به تحفظ ورکوي. عثمان زای جرګې وخت په وخت سیمه کې د امنیت سره سره نورې غوښتنې هم کړې او ویلې دي چې تر څو دوی مطمئن شوي نه وي جرګه به روانه وي. یا د جرګې د غلطه په پولیو ساسکو او حکومت او فو سره د جرګو او ملاقاتونو بندیز لګولې. دوی په دې تور ډیری مشران جرمانه کړي هم دي. جرګې دا هم پریکړه کړې چې څوک په دې دوران ذاتی دشمنی بدل هم واخلي نو کور به ډنګوي او دې لړکې تر اوسه دوه کورونا ډنګړې هم دي. د جرګې مشرانو په وار وار ویلي چې څوک هم د دوی د پریکړو سرغړونه وکړي جرمنه کیږي به. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
هلتا د خیبر انتظامی چارواکو پرون ویل چې په دغه ځله کې د ماشومانو د تحفظ لپاره کمیټه جوړه کړې ده. دوی په وینا دا کمیټه به هر میاشت غونډه کوي. په دغه ځله کې به له ماشومانو سره د شوي تشدد د پیښو نوټس اخلي او د مخنیوي لپاره به لارې چارې لټوي. د خیبر فعالانو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی. ویلي دي چې کمیټه باید د ماشومانو د زورونې او په هغوی د تشدد په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد قانون عملي کړي. دا کمیټه په داسې حال کې جوړه شوې چې په دې وروستیو کې په پاکستان که په ماشومانو د جسمانی تشدد او جنسي تیریو یو شمیر پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه نور حال له سیمې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری راکوي.
دا کمیټي بعد د خیبر پختونخوا د پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن او سوشل ویلفیئر محکمې لاندې د ماشومانو د حقوقو او د غوی د تحفظ لپاره کار کوي. د کمیټه چیرمن با ډیپټی کمشنر وی او د تعلیم، صحت، چایلډ پروټیکشن، سوشل ویلفیئر محکمې، پولیس او عدالت او جیلخانه جاتو ادارې نه بپکې یو یو افسر د دې په غړو کې شامل وی. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکی فعال عمران ټکر مشال ریډیو ته وایي چې دا کمیټه د حکومتي ادارو د قوانینو لاندې جوړیږي او دوی به اوس په قبایلي ضلعو کې هم خپلې ذمهواری سرته رسوي چې د ماشومانو تحفظ یقیني کړي.
او بنیادی طور باندې به د دې کمیټې ذمهواری دا وي چې دوی خو به یو ریګولر باقاعده میټنګس کوي میاشت کې یو ځل یا نیډ بیس باندې یا درې میاشتو کې. نو په هغې کې چې د چایلډ پروټیکشن د ایشوز حوالے سره د لکې دننه چې څونه هلې ځلې شوي د هغې اپډیټس به هم شیر کیږي چې التا سمرا ایشوز مخ ترازی نو پاغه باندې به هم ڈسکشن کیږي بحث بکیږي چې دا ایشوز ول راضی څنګه راضی چرته ناراضی اپ دې باندې رد عمل د متعلقه ادارو څنګه راغلي او هغه پای کې خپل رول چې دین او هغه ادا کړي دې کنه دې کړي.
خیبر ضلع کې د بشری حقوقو لپاره کار کوونکې یو فعال منظور کادر پرې دی وای په کار دا د کمیټې فعال کړل شي او یوازې تر اعلان حد پورې پاتې نشي.
مرج ضلع کې د ماشومان سره کومو ګورو نه ډېر ظلم زیاتې کیږي کاغه په سکولونو کې دی کاغه په کورونو کې دی کاغه د موږ په عام معاشره کې دی هغه په مختلفو شکلونو کیږي جنسی تشدد کیږي ذهنی تشدد کیږي د لاس وهنه تشدد کیږي خو د دې نه مخ کې داسې څه قانون نه وو چې د دې ماشومانو چې کم تشدد کیږي چې د هغې مخنیوی وشي. په مختلفو سکولونو کې په کالجونو کې په حجرو کې جماعتونو کې په خطبو کې یو آگاهي مهمه چلیږي چې خلکو ته پوره پته ولګیږي چې زموږ د ماشومانو څه حقوق دي یا د ماشومانو سره چې کوم ظلم کیږي هغه موږ په کومه طریقه باندې رسارو د هغه مخنیوي وکړو.
د ماشومانو د حقوقو فعالان وایي چې په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو صوبو کې په ماشومانو باندې په سکولونو د کار په ځایونو او کورونو کې تشدد کیږي او دوی سره وهل ټک کول کیږي او په خاصه توګه د جنسي پیښو ښکار کیږي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکې نا دولتي ادارې ساحل په دې روان کال 2023 اگست کې جاری کړي رپورت کې ویلي چې په ټول ملک کې د جنوري نه تر جون پورې او ستن هر ورځ خوښه 12 ماشومان سره جنسي تیرای شوی او سبان دي 2000 پیښې پکې رپورت شوی او د دوغو پیښو ښکار ماشومان مانو عمرونه شپګونه تر شپاړو سکالو پورې وو چې جنکه او هلکان دواړه پکې شامل دي خو بیا ډېر پیخي نه ریپورت کیږي او پټې وساتل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه کې کورمه ضلع ته ورزو په دغه ضلع کې د ځمکې د لانجې په سر په تازه خطو کې 15 کسان شو بل شوې د سیمې ولسی سیاسي او مذهبي مشران وای چې حکومت د ځمکو د لانجو د هواري لپاره سنجیده ګامونه نه پورته کوي او راستر بلې په سیمه کې د نامنې پیښې په ډېرې دودي. په کورمه کې د ځمکو په سر په راولاړو شو جګړو کې ګڼ کسان وجل شوي او جوبل شوي. بلخو حکومت وای چې د لانجو د هواري لپاره کمیشن جوړ کړي او هڅه کوي چې د خبرو اترو لارې د سیمې امنیت پر ځای کړي. په دې اړه تفصیل د شاهین بنیری رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا کورما لوړاندې څخه ډلې تشدد او ترهګری زپلې دا خودغلطه د زمکو د ملکیت په سر تازه لانجو او جګړو ځای خلک نور هم اندېخمن کړي دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د توري قام یو مشر حاجی عبدالرؤف ویل چې په وار واري له حکومت غوښتنه کړې چې د زمکو په سر د لانجو د هواري لپاره یو خپلواکه کمیشن جوړ کړي. حکومت په دغه اړه د ډېر ځنډ نه وروسته پریکړه وکړه چې ورسره روانې جګړې لا پیچلې شوې دي. نوموړي زیاته کړه
به حیثیت توری قوم یو مشر مونږ بار بار حکومت نه خواس کړي او چې د اعلی سطح کمیشن مو ترا کړل شي چې د دې ځمکې کوم ریکارډ دی ریکارډ مطابق څوک چې مالک دی هغه ملکیت ظاهر شي څوک چې همسایه دی یغه د همسایګې باقاعده حیثیت معلوم شي. خو عموما حکومت د کې سسته نه بکار اخستو او خبره ته به وګ نه چولو او عموما تنازيب کې جوړ دي خبرونه جوړې دي یغه به فرق کوار نه رنگ واخستو خلکو به ور کول و د کې پسلګونو خلک مرشولو او سلګونو خلپ کې زخمیان شولو او کرمې کې عموما د ډېرو شخړو بنیاد چکم دی هغه د زمکه تنازي دي.
کورما یو د هغه سیمو څخه دا چې د ځمکې ریکارډ لري خو د آبادۍ د ډېرېدو او ځینو قبیلو لخوا په ځمکه د قبضو له کبله د ځمکو د ملکیت ستونزه پیچلې شوې ده. د سیمې د چارو یو شنونکې اشفاق حسین وایي چې ریونیو ډیپارټمنټ دا ستونزه هوارولی شي خو هغوی پکې فعال کردار نه لوبوي. د نوموړي په وینا کې انتظامیه څه پریکړه وکړي نو نه عملي کوي او په ځینو سیمو کې ذمواره ځایي جرګو ته حواله کړي دي.
ډېرې غټې شخړې چې کومې دي هغه د پیواړو د ګیدو منځه په تری منګل منځ چې کومې ځمکې دي غرونه دي دین علاوه مقبلو سره چې کوم دي د کونجلې ځای نستې کوټ چې کوم شخړه دي دا دي بلش خیل و ابراهیم زیو سره چې کوم شخړه دي د پړچم کني دام ډېره زړه دي. دغه خدای وشو چې 2007 کې طالبانو چې کله کرمی باندې اٹیک وکړو، دلته کرمی کې جنگ وو، نغه کې بیا طالبان خاص کر حکیم الله مسعود راغلو. حکیم الله مسعود هغه ځمکه چې هغه د تورې ځمکه هغه په پړه چمکنی باندې تقسیم کړي، نو هغه شخړه هم ډېر غټه شخړه ده په ځای پرته ده. علی شیرزیو او د مسوزی او منځ چې کومه شخړه ده هم شل کاله کېږي هغه هم جګړه روانه ده.
دا په داسې حال کې دا چې په کورم کې تیر ونې د ساتین او مسوزو ترمنز د ځمکې په سر په انخته کې د روغې جوړې لپاره د ورغلې جرګې د غړیو په ګډون 15 کسان ټپیان شو. همداسې روان کال د جولای په میاشت کې د پاړه چنار په بوشهرا ډنډر سیمه کې د دوو قبیلو ترمنز په جګړه کې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل شو او نور 8 ټپیان شو. د سیمې یو مذهبي مشر مفتی نور بادشاه وایي چې ځایي مشران او جرګې خپل هڅه کوي او تر اوسه یو شمیر لانجې هواري کړي دي، خو حکومت او انتظامی چارواکي دا لانجې جدي نه اخلي او اکثر هغه وخت مداخلت کوي چې خبره له قابو بهر شي. نوموړي نور وویل
دا علاقې خلکو خو چې څومره کوشش وو الحمدلله وخت په وخت هغه کوشش جاری روان دی. البته دا حکومت پورسز او سمرا چې سیول انتظامیه ده کدا بر وخت اقدام نه کی نو دا شخړه ختم شوی نه ده او فریقین دواړه پس پردا عزائم د جنگ طرف ته بیا وړي. الله دې ما وکي کدو برا جنگ شروع شو نو دا بد دې علاقې د پاره ډیر د نقصان سبب وګرځيږي. فی الحال مشران علماء کرام اگر سر توڑ کوشش کوي چې دا شخړه او امدارنګ نورې زمینی شخړو کې آغا امن راشي او درپا حالی راشي.
بلخو حکومت وایي چې په کورم کې د زمکو په سر د لانجو د هواري لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی چې دوه ځلې سیمې ته سفر کړي او معلومات راټول کړي دي. په دغه اړه د کورم مرستیال کمشنر محمد فیاض پرون په یو لیکلي پیغام کې مشال لیډو ته وویل چې صوبایي حکومت کمیشن جوړ کړی دی او د ځینو لانجو په اړه پریکړې ته هم رسیدلې چې زر به یې اعلان وشي. د یادونه وړ ده چې د کورمې په یو شمېر برخو کې د قانونو ترمنځ د ځمکو، غرونو، ونو، ځنګلو او اوبو په سر لانجې روانې دي. په کال 2001 کې د 9000 جریبه شاملاتي ځمکې د ملکیت لانجې له کبله د تیندو او علي شیرزو ترمنځ هم جګړه شوې وه چې 3 ورځې روانه وه او په کې شاوخوا 15 کسانو ته مرګ جوبلا اوړېدلې وه.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د جنوبی وزیرستان د زراعت او محکمه چارواکو مشال لري ته ویلي چې پوز د تحصیل توي خوله په زرملن سیمه کې د یو زر اکر شاړز مکی آبادولو کار پیل کړی دی. چارواکي زیاتوي چې لپو سره په دې پروژه کې د زراعت څنګه کارکونکو تکنیکی مرسته کوي. په دې حق له تفصیل له سیمه زمونږ خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د پوز مکه ابو داولې دغی پروجیکټ په باراکښې د سویلي وزیرستان زراعت محکمه مشر انور خان بیٹانای ویایي
5 پر دو کمیونټی نه پلیز اخیسته لږه مزکا په دې باندې آرمی والا خپل سوئین کوي کنه کراف سغه صحیح ټکنالوژي سره پاکستان آرمی رسوي سرتا 45000 دو ټارګټ تا لس ورځې کې په لیولینګ لګیا شروع شه خو 6-7 ټریکټر او 15 ټریکټر فلال تخصیصان شه دوه د پروژه چې دا غنم
سویلی وزیرستان زرمیلان شاڑیز مکه ابو داولین او مقامی خلکی تا سا گاٹا وی پداغا براکش هم دی انور خان بیٹانی خبر وروائی
دا دیر سو سٹیپ تا جگہ چھو غریب سڑی نا سبا آل شے نسی مزکا برا برا ورائی نو تا تا کئیو سڑی مزکا تیارا کیا زریو کلو نبا تا تا حوالا سی یار شای یغی و بوی آوارا مزکی بل دا سلمان خیل بے گراؤنڈ دا سی دا چی دا فارمینگ ندا نو دو چی دلتا وی نی فارمینگ نو دو با شیفت چی کا نخپل اٹومیٹیکلی
دی زرمیلان سیمے اسی دین کا گلاب خان سلمان خیل ویائی چې د سیمې خلکو غریبی او بیواسی په وجہ خپل ځمکه نشی آبودا ولای او د سیمې خلکې د پاکستان پوز له طرفه د ځمکه آبودا ولې چار بنه خوشول دی
علاقہ
نظر ملنه چې دالت سره غریب طبقه خلک دي زکه ماشاءالله کنځکه ده کاشتاری ولن زکه ده ډیره بهتریه منځکه ده په دغه موږ په علاقه کې دا کار وشي دې باندې به مطلب موږ ډیر خوشاله شو دې علاقې خلک غریب خلک دي
د راون کال د جون میاشتې په شلمه د اسپیشل انویسټمنټ فیسیلیټیشن کونسل په نوم یوه اداره قائم کړې شوې وه او دا اداره په زراعت معدنیات او انفارمیشن ټیکنالوژي کې ملکی او غیر ملکی سرمایه کاری روړلې د پورا چار کوي او دغه ادارې په خیبر پښتونخوا کې د شاړې ځمکو او بوداولې چار شریکړې دو اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د دې رپورت سره روانې غړې نیمای ته ورسېدلو د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ په شمالي وزیرستان کې د بلدیاتو دوه منتخب استازي وایي چې د اوتمنځو جرګې ور باندې د 15 لک روپو جرمانه لګولې د ملي جمهور غورځنګ سره تړاو لرونکي کونسلران عادل داوړ او حمزه داوړ وایي جرګې فیصله کړې چې په دوه ورځو کې یې جرمانه ادا نه کړنو دا غوي کورونه بړنګوي هلته اوتمنځي جرګې مشرانو ویلي چې هغوی د خپلو جرګو پر مهال د پوځي حکومتي چارواکو په جرګو کې د خلکو په ګډون بندیز لګولې بلخوا د شمالي وزیرستان پولیس چارواکي وایي هیڅ چاته به قانون په لاس کې د اغېستو اجازه نه ورکوي د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې هلته یې د ماشومانو د ساتنې لپاره چایلډ پروټیکشن کمیټي جوړه کړې پرون د خیبر ډیپټي کمشنر دفتر لخوا مشال تاسول شوې اعلامیه کې راغلي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګړېدو وروسته په لومړي ځل په خیبر ضلع کې د ماشومانو د ساتنې لپاره کمیټي جوړه شوې ده په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په سکولونو کارځایونو او کورونو کې دننه او بهر په ماشومانو د تشدد او د هغوی د ځورونې ګڼې پېښې رپورټ شوې دي د افغانستان هرات ولایت لویدیځ سیمې نن یو ځل بیا زورور زلزلې ولرزولې په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ مشر او زلزله ځپلو ته د رسیدو کمیشن مشر احمد الله متقی وایي نننۍ زلزلې یو سل شل کسان ژوبل کړي دي او یو شمېر یې وژلي دي د تیرې شنبې په ورځ هم د 6.3 درجې زلزلې د هرات ښار او لویدیځ سیمې لړزولې وې چې پکې د طالبانو حکومت په وینا په اوښا 2.5 کسان وژل شوي د بشری حقوقو فعال او د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسف زید اسرائیل او حماس پر روانه جګړه کې د سمدستي اور باندې غوښتنه کوي موړي بیګا په انستګرام په یو بیان کې ویل چې په دې جګړه کې د فلسطین او اسرائیل ماشومان په منځ کې غیر پاتې دي او هغه د دوی د وضعیت په اړه غمجنه ده په فلسطین کې د تاوتریخوالي ورسته لړۍ له هغه وروسته پیل شوه چې حماس د خالی په ورځ په اسرائیلو خپل تر ټولو لوی برید پیل کړ هغه وروسته اسرائیلو په غزا هوایي بریدونه پیل کړی دي په دې جګړه کې تر اوسه دواړو خواو ته لک تر لګه 2700 کسان وژل شوي او زرګونه جوړبل دي د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو اوریده او اوس ورزو د نړیوالو ریپورتونو په لور د جرمني د بهرنو چارو وزیر وایي د فلسطین په خاوره کې د بشري مرستو بندول یو لویه تیروتنه ده په داسې حال کې چې مرستندوی ادارو غزا تړانګې ته د یو بشري دیلیز یا کوریډور د پرانستلو غوښتنه کړې ده ورسته له هغه چې د حماس وسلوالې ډلې جنگیالو په اسرائیل ډلېز برید وک په سیمه کې جګړه پیل شوه چې تر اوسه یې په نتیجه کې سلګونه اسرائیلیان او فلسطینیان وژل شوی دي په دې حق له تفصیل اسمت ساروان راکوي
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون سه شنبه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د خوندې په درشل کې له فلسطینیانو سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار وکاوه هغه په دې برخه کې د اختلافات حل وغوښت او ویل چې ورسته یو ناکراریو ته په پام ملکیانو ته د بشري او حیاتي مرستو درول کاملا یو تیروتنه ده د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې میرمن بایربوک د غراز ویلي چې په فلسطین کې د ماشومانو په ګډون په میلیونونو کسان او بو خوړو او دارو درملو تارتیا لري او د اروپای ټولنې پر بشري مرستو متکی دي په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې روختونونه له ټپیانو ډاکټي او اسرائیل غزي ترانګی ته د خوراکي موادو سونټوکو او دارو درملو د وړلو مخنی ولري یوازینی لار چې له مصر څخه غزی ته و د سه شنبه په ورځ سرحدي دروازې ته چیرمه د هوایی حملو له کبله وتړل شو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د اسرائیل جنگي الوتکو د سه شنبه په ورځ په غزی ترنګ کې بمباری وکړه او غنی ودانې په کنډوالو بدلې کړې په دې کوچنۍ او کلابند شوې سیمه کې میش خلک هڅه کوي چې د ځان لپاره یو خوندې ساحه پیدا کړي. د جرمنی خبری آژانس له راپور سره سم اسرائیل پرون اعلان وکړ چې پر غزې ترنګې حمله د حماس افراطي ډلې د څو مهمو مشرانو د وشل کېدو سبب شوې دي. ویل کیږي د حماس د اقتصاد وزیر جواد ابو شمله په هغو کسانو کې شامل دی چې پرون د اسرائیل په هوایي حمله کې وشل شوی دی. حماس ډلې په 2001 میلادي کال کې په زوره پر غزې ترنګه ولکټینګ کړه او له هغې راهیسې دغه نری سیمه چې 40 کیلومتره د اسرائیل مصر او مدیترانی سمندرګي ترمنځ غځېدلې د بلفیلی حاکم سیمې په توګه عمل کوي. په غزې ترنګه کې چې د حماس لخوا اداره کیږي شاوخوا 2,300,000 کسان ژوند کوي. د شنبې په ورځ په دې سیمه کې سخته جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د حماس جنګیالیو ناببره پر اسرائیل حمله وکړه. اسرائیل ژمنه کړې چې د حماس د دې ناڅاپي حملې غچ اخلي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ای اس اچ ای ای ال ار ای ډی آی او ولیکئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په هرات کې له زلزله ځپلو سره د بیړنۍ مرستو د ویش خبر ورکړی دی، خو زلزله ځپلي وایي چې لا هم لومړنۍ او عاجل مرستې ورسره نه دي شوې. دوی غوښتنه لري چې د دوی په نامه د راټولې شوو مرستو د په عادلانه ډول ویش وشي. ځنو پیژندل شو ورزشکارانو، سندرغاړو، فعالانو هم د هرات زلزله ځپلو لپاره چندې د ټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. په دې هکله نور تفصیل درته زموږ همکار صالح محمد صالح درکوي.
که څه هم د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې لا هم ټولو اړو کورنیو ته عاجل مرستې نه دي رسیدلې، خو بیلابیلو داخلي او نړیوالو ادارو د خپلو اقداماتو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري مرستیال ویان فرامرز برزین پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دوی او همکارو ادارو یې د خپلو مرستو بهیر پیل کړی دی.
در ولایت زلزله‌زده هرات در غرب
افغانستان په لویدیس کې په زلزله ځپلي ولایت هرات کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري د افغانستان څنګه یا UNHCR له خپلو همکارو مؤسسو لکه واو، واسا او آرا سره یو ځای دا مهال په ساحه کې ده او پر هغو کسانو چې هر څه یې له لاسه ورکړي د ضروري شیانو مرستې وشي، لکه خیمې، ضروري مرستندوی توکي او روغتیایي بستې.
په هرات کې د شنبې د ورځې د سخت زلزلې په نتیجه کې زیانمن سوي کسان وایي چې خوړو، برستنو، خیمو، د تشاک پاک اوبو او دارو درملو ته سخته اړتیا لري. په هرات کې د زلزلې د بحران په وړاندې د مبارزې د مدیریت افتخاري غړي ډاکټر محمد آصف کبیر ازادي راډیو ته وویل بیلابیلې رضاکارې روغتیایي ډلې زلزله ځپلو سیمو ته رسیدلې دي.
خدمات صحیح هم اکنون په ساحه کې جریان لري او تلاش د مسؤلین او کمیټې اصرار جریان لري چې هغه آسیب دیدگانو سره همکاري وکړي، مرسته وکړي او د دې نجات لپاره تلاش روانه ده. خلکو او مسلمینو نیاز په خدمات صحیح په کوټه مدت او طولانی مدت ضرورت لري او همچنین د خلکو شلتر او سرپناه 100% ضرورت لري. د خلکو کورنۍ او تخریب شوی دی.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په دې زلزله کې چې زندجان او شاوخوا ولسوالي سختې ځپلې، د مړو شمیر شاوخوا 2400 او د ټاپیانو تر 2000 زیات شوولی دی. د مرګ ژوبلې دغه شمیر لا هم زده او نقیز دی، ځکه طالبانو مخکې د ټاپیانو شمیر تر 9000 زیات اعلان کړی و. د سپورت د ډګر د پیژندل سویو څیرو ترڅنګ بیلابیلو هنرمندانو او نورو فعالانو په هرات کې د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. په همدې حال کې ځوان سندرغاړي شفیق مرید چې د ریان په نوم د یتیمانو د پالنې مرکز چلوي ژمنه کړې چې بې سرپرسته ماشومان به خپل مرکز ته جلبوي.
اگر
داسې ماشومان پیژنئ چې بے سرپرست دي او د کورنۍ غړي مړ شوی دي، زموږ سره په تماس کې شئ. هڅه کوو چې دغه ماشومان ته ځانونه ورسو، د ښه او خوشاله ژوند او د ریان د نورو ماشومان تر څنګ د لوړ زده کړو زمينه ورته برابر کړو.
شغلی مرید لخپل دغه ویډیو سره د ریان د یتیمانو د پالنې مرکز شمیره هم خبره کړې ده. د ملګری ملتونو غنو اړوندو او همکارو ادارو د غرض ځینو هیوادونو ل زلزلہ ځپلو سره د مالی او نورو مرستو اعلان کړی دی. ځینو زلزلہ ځپلو شکایت کړی چې ل څو ورځو تیرېدو وروسته لا هم لاسنیوي نه دی سوی او شپې په خلاصه فضا کې تیروي.
هلته د خوست یو شمېر اوسیدونکو مدني فعالانو او ځوانانو د افغانستان په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو بهیر پیل کړی دی. خوستي ځوانان او فعالان وایي چې له دوی سره هغه کسان هم مرسته کوي چې په خار کې د لاس په مزدورۍ لګیا دي. طالب چارواکو د هرات او بادغیس په زلزله کې د وجل شو او ژوبلو شمېر خواوشا 3500 خولې دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال نجیب الله لوخیل راکوي.
د دې برنامه یو تابعیا کوونکی نقیب الله زران آزادۍ رادیو ته ویل،
د افغانستان په هرات او بدغیس ولایت کې زلزلہ وشو چې زموږ ډیر شمیر هیوادوال شهیدان او زخمیان شوي دي. نو په همدې خاطر خوستي ځوانان راپورته شول د 200 همدردی لپاره په خوست مرکزی چوکي خیمه ولګوله. د دې خیمه ترڅنګ د خوست په ټولو سیمو د ولسوالۍ او مرکز په شمول ټیمونه ګرځي ترسو له هرات او بلغیس زلزلہ ځپلو سره تخپل وسطونه همکاري وکي.
د مرست راټولونکو وای د دې ځای خلک د خپل نور زیانمنو هوادوالو هغستونځي او په اوسنی بیړني حالت کې د دوی اړتیاوي خې درکوي او خپل واس نسپموي. مدني فعال ابراهيم سيار ويل،
داسې خلک هم راځي چې هغه خپل ټول ورځ د لاس ګاډي چلوي، خپل سوال کې په سوال پیسې راټولې کړې دي او دلته ډېر په یو لوړ احساس، ډېر په یو وطني احساس، ډېر په یو لوی ستر مینا موږ سره شریکي کړې دي ترڅو هرات او بادغیس د زلزلہ ځپلو لپاره ورسیږي.
خوستي فعالان وای زینو مدني بنسټونو او د سوداګرو، دوکاندارانو، ډاکټرانو او د نورو اتحادیو غړو هم دوی ته په ډله ایزه توګه د مرستو د سپارلو ژمنی کړې دي.
نوم مې فرحت الله الهام دی او په دا برخه کې خوستي ولسونه او د خوست هغه اتحادیه چې په خوست کې موجود دي موږ سره همکاري کړې ده او ژمنی کړې دي او راتلونکي لا هم د مرستو دوام لري.
په خوست کې د طبيعي پیښو ته د چمتووالي ادارې کارکونکي د ولسونو لخوا خپل ځانګړو هیوادوالو سره د مرستو د راټولولو د دا ډول بهیرونو ستاینه کوي او له خلکو غواړي چې خپل مرستې ونه سپموي. د یادې ادارې استاذ کریم الله عابد
د افغانستان د طبي پیکه پلان د مبارزه چمتوال ریاست نوم د نوم سرګندګي چې طبي پیکه ته په واخره سدګي کې الحمدلله بیا د نړیواله سازمانونو او نهادونو سره په همکارۍ د بشري مرسته چې افغانستان ترسیم منظم به متزره ترسیږي.
د راپورونو پر بنسټ په زلزله کې د ځاني زیانونو سربیره د هرات په زندهجان، انجیل، کوشان، ګلران، کوشک او رباط سنگي ولسوالیو کې 1455 کورنۍ د ورستې زلزلې له امله زیانمنې شوې دي. بیا د روغتیا د نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې د تلفاتو 2/3 برخه ښځې او ماشومان دي. د رختر په کچه 6.3 درجه زلزله د شان به پورز غرمه مهال د هرات ویدی زیسمی ولرزولی او له هغه وروسته ورځو کې هم څو ټکانونه احساس شوی دی.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په د پاکستان په سپریم کورټ کې د پریکټس اینڈ پروسیجر قانوني بل په حواله باندې چې کوم اوریدنه روانه وه پاغه کې فیصله راغله ده. د ګړې په سر کې مونږه خبرې کړې وي او زمونږه همکار طاهر خان صاحب ویلي وو چې فیصله روانه ده. دا وخت طاهر خان صاحب مونږ سره د اسلام آباد نه نیخ پنیغه موجود دی. طاهر خان صاحب، دغه فیصله په اړه کومه اوریدونکو خبر کړي؟
سپریم کورٹ چې کوم 15 ججانو نو د لس او د 15 لس اکثریت سره 15 مخالفت دغه فیصله اعلان شوه دا او فیصله دا سي دا چې کوم پارلیمنت یو قانون منزور کړي وو د چیف جسټس یا د مشر قاضي د اختیارات کومولو لپاره، نو سپریم کورٹ د پارلیمنت هغه قانون په ځای ساتلې دي او هغه ټول درخواستونه چې دغه قانون پکې چیلنج شوی وو هغه مسترد کړی دی. اکثریت د لسو ججانو پنځه د مخالفت کړی، ځکه چې دا فل کوټو د ټولو پنځه لسو ججانو چې مشرې چې جسټس یا مشر قاضي قاضي فائد عیسی وو. اوس قانون کې مهم شیان مخکې چې کوم راغلی وو لکه قانون کې هغه یو داو چې د چیف جسټس هغه اختیار چې هغه په خپل سر باندې با د یو کیس د یو مقدمه د اوریدنې یا سماعت لپاره په خپل سر یو بنچ جوړو، نو هغه اختیار دغه ختم شو او اوس په بنچ لپاره درې ججان وی چې جسټس په خپل مشري کوي او هغه به فیصله کوي چې لکه هغه به دغه فیصله کوي چې په بنچ کې د څوک شامل وي. دویم چې کوم د چیف جسټس په مخ کې یو اختیار وو چې په خپل سر د یو مسلې د یو معاملې په اړه باندې هغه نوټس اخیستل چې ورته وي، یعنی از خود نوټس هغه به هغه اختیار هم د چیف جسټس ختم کړي دغه قانون وو او هغه سپریم کورټ ومنه. اوس به دغه کار هم درې سینیئر ججان د سپریم کورټ کوي او البته اوس د یو فیصله پکې دام ده چې دا په نوي کیسونو باندې ماضي کې چې څومره کیسونه شوي دي از خود نوټس یا بل بل څه هغه په خپل ځای پاتې دي او دا قانون چې کړنه سپریم کورټ د پارلیمنت مشترکه اجلاس کې چې دغه قانون اپریل کې منظور شي او هغه ځنه دا قانون په خپل ځای باندې بل مهم پکې دا ده دغه قانون کې چې مخکې به د اپیل حق نو از خود نوټس پر راغی، نو په هغه کې به چا ته چې متاثره به څوک یا چا پاړه به دغه موضوع وا هغه ته به د اپیل حق نو. اوس په نوې قانون کې هغه ته د اپیل حق دی چې هغه د دغه از خود نوټس خلاف سپریم کورټ ته رجوع کړي. بهرحال دا مهم پرمختګ ځکه دی چې سپریم کورټ په لحاظ سره د پارلیمنت هغه بالادستی او د پارلیمنت اومن شي هغه قانون سادي سپریم کورټ د لپاره کول شي کم درخواستونو چې چیلنج شي دغه قانون په هغه کې دا ویل شي وو چې دغه قانون چې دی دا د سپریم کورټ په اختیاراتو کې مداخله ده او کله چې صدر مملکت دغه قانون باندې دستخط نو کړي کله چې قومي اسمبلی او سنټ پاس کړي هغه وخت هم نو کړي او کله چې بیا مشترکه پارلیمنت اجلاس کې منظور شو نو بیا هم نو کړي هغه وخت صدر ډاکټر عارف علوی موقف هم دا و چې دا نظر دی چې پارلیمنت د خپل اختیاراتو څخه سرغړونه کړې ده یا برتل دي، نو اوس سپریم کورټ هغه د پارلیمنت هغه اختیار مومنه چې هغه قانون سازي سپریم کورټ د لپاره کوي شي.
سمه ده. طاهر خان صاحب په دې کې خپل تحلیل یا تجزیه راته راکړي چې دغه د پارلیمنت اختیار مومنه شي یا بالادستی یو قسم د قانون جوړولو حق هغه چې کوم هغه مومنه شي، نو د دې جمهوریت اثرات بسې په جمهوریت بد دي اثرات
ډیر زیات د ځکه چې دلته سپریم کورټ او د دې پارلیمنت خلاف د ترمن به هر وخت یو جګړه و او دا اس خو نوټس دا معاملې چې و دا د پخوانی چیف جسټس لخوا شروع شو و چودري لخوا او بیا روستوم دغه سلسله روانه و او مرته بندیال به هم ځنې وخت کې د پارلیمنت چې به سو شو باغې باندې اس خو نوټس مګشته مقدمه به کول نو اوس پارلیمنت دا اختیار اکثریت ججانو په 15 کې لسو تسلیم کړي چې پارلیمنت یو بالادست فورم دی جمهوریت لپاره خوځکه خدا چې اوس به هر قانون لکه په سپریم کورټ کې نه چیلنج کیږي، هر شی په سپریم کورټ کې نه چیلنج کیږي، هر شی چې چیف جسټس په خپل خوا ګور د تیر چیف جسټس باندې عمر تا باندې باندې اعتراضونه ډیر زیات وو چې هغه په خپل خوا اته سپریم کورټ ته ویشل شوی چې دا جج به بګنی کې لکه اوس کاز فایدی ساو چې چیف جسټس شو دله یو کیس نه ورکو او دلته په بده باندې باس کې دل چې بلکې لکه ډیر شینو نه هغه منې شو مو د کارونه نو سپریم کورټ کې خپل تن نه به یو تقسیم ویشل کېدل په شان باندې پارلیمنت سره هم هر وخت د سپریم کورټ یو لانجوا او دغه رنګ منتخب حکومتونو سره هم د سپریم کورټ یو لانجوا نو جمهوریت ته ظاهر خبر نقصان رسېد ځکه خلک هم تقسیم شو چې سپریم کورټ صحیح وي سپریم کورټ صحیح نه وي. زما خیال چې دا یو خبر مخته دی د سپریم کورټ د باندې دسته لپاره چې د سپریم کورټ د جمهوریت د باندې دسته لپاره وبخې چې هغه د پارلیمنت هغه اختیار د قانون سازي د سپریم کورټ لپاره هم تسلیم کړ.
سمه ده. ډیر مننه طاهر خان صاحب چې تاسو موږ ته تازه صورتحال راکړه د اسلام آباد نه. د مشال ریډیو خبرونه دي پکې ورزو د ریپورتونو لړۍ ته د اکتوبر په لسمه د ذهني یا دماغي روغتیا د نړیوال ورځ په مناسبت پیښور په هنتون او خیبر میډیکل کالج د ذهني ناروغیو او لاغوي څخه از د کوونکو ته د ورپی خوستون زو پاړه غونډه جوړه کړې و. غونډه ته په وینا کې په هانو ویل چې په پاکستان کې سلويخ فیصد از د کوونکو د تعلیمي نصاب د زیاتوالي په امتحانونو کې د کم نمبر او د نوکرۍ نه تر لاسه کولو لکبله د ذهني ستونزو ښکار دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال عظمت ریشاره کوي.
صحت پوهان وایي چې پاکستان کې د ناسم حالاتو او د زده کړو د بوج د وجې سلويخ فیصد زده کوونکي د رواني یا نفسیاتي ستونزو سره مخ دي. د اکتوبر په لسمه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځ په موقع خیبر میډیکل کالج او د پېښور پوهنتون د کریمینالوجي څانګې د زده کوونکو لپاره د رواني صحت په اړه د پوهاوي یوه غونډه تابع کړې وه. غونډه کې د خیبر میډیکل کالج د طب پوهانو او ډاکټرانو ګډون وکړ. د پوهان وویل چې پاکستان کې د رواني صحت ستونزو ته د ناروغۍ په نظر نشي کتلې، نو ځکه په عام ولس کې د پوهاوي کمی ده چې له وجې پاکستان کې د ډیپریشن له وجې د مرګونو شمیره له 20,000 سیوا شوې ده. د خیبر میډیکل کالج پروفیسر عبدالجلیل خان مشال ریډیو ته وویل چې د زده کوونکو د مینټل هیلت په اړه د پوهاوي او علاج لپاره یو اداره جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې د نصاب زیاتوالی او د ښه نمبرو په بدل زده کوونکي د ډیپریشن ښکار شي.
چې کوم ټیچران دي نو یو خو هغه دا و چې بھائی ماشومانو سره یا سټوډنټانو سره چې کوم ګیپ ته دا ګیپ ختم کړلی شي، بل هغه سټوډنټانو سره کمیونیکیشن زیات شي چې بھائی هغه سټوډنټانو سره خبرې سره پرابلم وي سه شیزونو کې هغه ته فیسیلیټیشن ضرورت دي ساغي کې کمیانې هغه کې کم سپورټ کولی شي، او د دې نه علاوه کم از کم داسې لنک جوړ کړي چې هغه ته مینټل هیلتھ بیماری یا صحیح نو کم از کم اوس هر یونیورسٹی کې نن سبا سائیکالوجسٹ او سائیکیٹرسٹ داخل موجود دي. بل اوس انسٹیٹیوٹ باقاعدہ ایچ ای سی طرف تھا جکم ہائر ایجوکیشن اکیڈمی اگی طرف تھا دا پہ یونیورسٹیاں مانی دا زور راوڑ لستی چھ بھائی اگوئی تھا ہر اسکول کی کم از کم کالج کی یا نرس یا سائیکالوجسٹ موجود ہوئی نو سائیکالوجسٹ موجود بھی اور اسٹوڈنٹس انکریج کئی چھ بھائی اگوئی تھا سدس مسائل یا سر مشورہ کا خصل غواڑی نو کم از کم اگوئی لذیذ ڈاکٹر نے بھی نو کم از کم سائیکالوجسٹ خاص کر گٹ انسٹیٹیوشن کے لیے ضروری.
دا پیخبر پہنتون زکون کی سلیم خان مشال ریڈیو تو ویل چھ دا کور ل طرف پر دا خ نمبر او اگستو زور او نوکرے نہ ترلا سکے دو د یری د ډیپریشن ښکار شي.
ما ته داسې مشکلات مخې ته راغلي چې زما د ریزلټ سره پرابلم وو. ایون هغه کې ما ته نیگیټیو تھاټس د ټیچر د سایډ نه ملاو، خو بیا الحمدللہ ما هغه ټیچر داسې گائیډ کچھ نه که زما په ځای کوم کمزور سټوډنټ وي او تا هغه ته داسې تھاټس وو کې نو شاید هغه په هغه امپلیمنٹ هم کې او هغه باندې هغه عمل هم کې، خو ما هغه ته په پازیټیو وے سره ریسپانس ورکو اپ پوزیٹیو وے سره زو خپل ژوند ته رہو.
دا خیبر میڈیکل یونیورسٹی د مینٹل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر مدیحہ چې د افغانستان اوسیدونکو دا مشال ریڈیو ته ویل چې د هغه ناروغانو ته ذهنی درملنه ورکوي چې د جنگونو او مهاجرت لوجی ورتا نفسیاتی ستونزی ورمختوی.
سوسائٹی سره کوم چیلنجز، سوسائٹی کوم سوچ وی اغا بیسک کمپیڈنس جوړی کی زمونږ لار تا چې مونږ کیریئر بند کوي یا کیریئر نه پری دی یا بل داس انٹرفیرنس فیملی سایز نه وی چې نه پری دی مونږ خپل ڈیسیژن خپل نیول شي ان کیس ان ٹرمز اف ایجوکیشن اسپیشلی او نور دیر زیات پرابلمز وی خو غل پر کوپ کول لک ٹائم پکار دی لک خپل فیملی پویول پکار دی.
دا خیبر پختونخوا تیر حکومت په 2011 کې مینٹل ہیلتھ ایکٹ جوړ کړو چې تر مخه حکومت هغه کسانو او د هغوی کورنو ته طبي مرستې ورکوي چې د ذهني بیمارو سره مخ وي. د صحت نړیوال اداره WHO وایي چې پاکستان کې هر کال په 100,000 کسانو کې 9 کسان ځان وجنې کوي چې پکې لس کم 0% ځان وجنې د ډیپریشن له وجې کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د مې په نهمه د تحریک انصاف کوند مشر عمران خان د نیولو وروسته تر قهرجن مظاهرو او احتجاج نه پس د هغه ګوند د یو شمیر مشرانو غړو پر ضد عملیات دوام لري. د تحریک انصاف لزګونو مشرانو د ګوند پریښودو او ځنو نورو یې بیا د سیاست پریښودو اعلانونه کړي، خو د دې ګوند یو شمیر هغه مشران لا هم د عمران خان ملاتړ کوي چې په زندانونو کې دي او یا پټ دي. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند سیاست او راتلونکي په اړه له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک حال راکوي.
د پاکستان په تاریخ کې د سیاستدانانو او سیاسي کارکونکو بندي کول او ځورول څه نوې خبره نه ده. دغه شان د سیاستدانانو ګوندونه پر خول یا په ګوند کې بیلې ډلې جوړول هم څه ناشنا خبره نه ده. دغه ډلې زیاتره د سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ د اختلاف یا د مرشله په وخت کې جوړیږي. پا په موجوده وخت کې دغه عمل د پاکستان تحریک انصاف سره روان دی. د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په زندان کې د خو ملګري د سورو زکید یا له درکه کېدونه پس راځي او د ژورنالیستانو په وړاندې د ګوند سرچ د سیاست پرېخولو اعلان کوي. تر اوسه پورې د تحریک انصاف لږ ډېر یوسل اتیا کسانو د ګوند د پرېخولو اعلان کړی دی او په دوی کې پلسګونو کسانو د ګوند سره د سیاست د پرېخولو اعلانونه هم کړي دي. د دې عمل په باره کې په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او کلم نګار ډاکټر عرفان اشرف مشار له ډوته وویل
دا انټرویوګانې او دا اعلانونه سکم نشر کیږي دا په خلکو کې د خندا باعث جوړیږي. د پاکستان پورا عسکری قیادت او عسکری ادارې صرف دې ته پاتې شوې چې یو څو خلک ساغه مخکې نه تخت وي او هغه نه صحیح او بیا څو پنځه شپې ورځې ډراما شي په هغه د ډسپیرنس یا هغه د غایب کیدنې خبرې راشي بیا هغه یو ځل اپیر شي بیا په ټی وی باندې بیا لس پنځه لس ورځې قوم د هغه انټرویوز اوري څه دا څه وایي نو په دې باندې ملکونه چلیږي نه. پاکستان څه کم نیج باندې ولاړ ده هغه کې داسې ډرامې نورې نه چلیږي.
څو ورځې وړاندې د تحریک انصاف دوه مشران صداقت عباسي او عثمان ډار د سمودا له درکه پاتې کېدونه پس راښکاره شول او په ټي وي چینلونو یې د سیاست پرېخولو اعلانونه وکړل. دوی دا دعوه هم وکړه چې په خپله خوښه روپو شوي او چا په زوره نه و پورته کړي. د ډان نیوز ټي وي چینل سره د مرکې په وخت صداقت عباسي وویل
9 مئی کے بعد ذرا کچھ حالات پکڑ دکڑ کے تھے تو تھوڑا کچھ عرصہ تو کہیں آگے ایک دوست کے پاس
دنہامی مہینے پس تنیولو و بندکولو حالات ہو زسمو تا دیو ملگری سر پاتشم او بیا گلگت تلانم او سراغلم او دا دلت نمی زمانت واخستو زماغون دا کستا پرا دا تحریک انصاف دا بیانی مطابق سیاست کول گران دی زنن پا دی شو که دا سیاست تا پرخولو اعلان کوم زیاد پی ٹی آئی شمالی پنجاب دا صدر اودا هم پرگدم زما دلتا در اطلو مقصد هم داو چه دا او آئیم چه پی ٹی آئی پا نهم امائی سکری دی زی پا خپلو اگو دا خغی بوج نشم بڑا لے
کہ میں یہ جو بیانیاں ہے اور جو کچھ ہوا ہے نو میں اس کو میں اپنے کندوں پر اٹھا نہیں سکتا.
د تحریک انصاف غړو په نهمه مئی د کرپشن په یو کیس کې د عمران خان د نیول کېدونه پس له قهره ډک لاریونونه او احتجاجونه کړي وو چې سرکاري او پوځي ځایونو ته پکې تاوان رسېدلی وو. له هغې پسې د مشرانو او غړو نیول پیل شول. د صداقت عباسي په شان د تحریک انصاف یو بل مشر عثمان ډار هم د نهمې مئی نه پس له درکه شوی وو. دی هم څو ورځې وړاندې د دنیا نیوز ټي وي چینل په ششه د دې وینا سره راښکاره شو.
ہم خود اس لیے چلا گیا تھا ایک تو میرے اوپر براہ راست تو کچھ ایسا ایف آئی آر تھی نہیں یا میں نے کوئی
زخم پلازا کا پٹشوم چ براہ راست پما سے ایف آئی آر نہ ہو نہ ما چت پ فوزی زینو حملہ کرے دا اس ما پ دیر سوچ وکڑو پ خاص تو کہ پتر یوم یشت کہ ما پ دیر سوچ وکڑو او بدن تجے تا ورس دلم زے در ریاست او پوز خلاف تا گوند بینے سر نشم چلے دے او فیصلہ میں کرے دا چ تحریک انصاف او سیاست دوڑو سر مخ
خوف میں فیصلہ یہی کیا ہے پاکستان تحریک انصاف اور سیاست دونوں کو خیر باد کہہ دو.
د تحریک انصاف د غړو د ګوند پر خودو پر اسلام آباد کې د سیریټ پریس اف پاکستان په خونی خبري او تزینګار ریز خان مشال لډوته ویل
سی زمونه چې په نظریاتي بنیادونو باندې قائم شوی نه وي نو دا غي انجام هم دغه سری لکه څنګه چې تحریک انصاف تحریک انصاف د یو سیاسي سکول یا سیاسي مکتبونو نه نو راوتی بلکې دا یو حادثتي پیداوار وو او هم یو حادثي سره ښکار شو. د ټول رهنماګان هم د خوښ په ښکار پتو لګی چې دا ټول د استیبلشمنت پیداوار وو هغه راوستي وو او هغه هم مینځه جوړه
په ګوند او د خپل ګوند په حکومت کې په لویو عہدو کارکوونکو کې شیرین مزاری فواد چودھری امیر کیانی عمران اسماعیل علی زیدی عثمان بزدار راجا خرم نواز ملک بخاری ډاکټر نادیا جمشید چیما مسرت چیما کنیز فاطمه فیاض الحسن چوہان فردوس عاشق اوان ملک خرم علی سینیٹر سیف اللہ نیازی مراد راس ملک قاسم احسن اثر بٹی عباس جعفری خسرو بختیار او مولوی محمود خان کسان دي چې د ګوند پر خلو اعلان یې کړی دی. د دوی د طرز عمل پر ډاکټر عرفان اشرف تاسې نظر څرګند کړو.
د عمران خان پشا باندې کم استخباراتی ادارے یا فوج ہو دے اگر یہ لوئے مقصد ہوگا داو سکوم سیاسی پارٹیاں نے دی اگا دور اپ ملک کی بدنامی کی اور دا سیاست دور بدنام کی سبیا دے پاکستان خلق و سرا پدو بنے دا اعتبار سے جواز پاتے نشی زما خپل خیال کے ہم دغ مقصد دا اگا غیر جمہوری قوتوں وہ سکوم اگی حاصل کرو اگر غیر جمہوری قوتوں تا پر عمران خان کے اوس اگا انٹرسٹ قطن نشتا دا لکا کم عمران خان گنی سکونے زا اوسم دور اہم یا آغی تدا اہم پاتے نشو
خدا سے ہم نہ چلے تحریک انصاف ٹولے مشرطہ پا یوزا ایک بند پرے خود پا دوی کی دیر کسان داسو ہم شتاچ پا بندی خانو کی دی او یارو پوشتی خدا عمران خان سر پا کلک اولار دی لکه پرویز الہی، شاه محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین رشید، سینیٹر اعجاز چودھری، شہریار اپریدی، علی محمد خان، مراد سعید، تیمور جگڑا، عمر ایوب، فرح حبیب، حماد اظہر، عمر سرفراز چیما، مجر طاہر صادق، عالیہ حمزہ، فردوس شمیم نقوی او شاندانہ گلزار. حتی د عثمان ڈار مور هم د دغه انټرویو نه پس د مسلم لیگ یو مشر مخاطب کړو او په یو ویډیو پیغام کې ویل
جو تم چاہتے تھے وہ تم نے عثمان ڈار کو گن
پوائنٹ تاچ سکول وختن هغه د ټوپک په زور په عثمان ڈار وکړل خو واورا سیاست عثمان ڈار پرې خېره دغه مور نه دی پرې خې اوس په سیاست کې زستا مقابله ما وړاندې هم په یو ویډیو پیغام کې ویلی وو چې زه د عمران خان سره په کلکه ولاړه یم او ولاړه به وم. د پاکستان په سیاست کې د تحریک انصاف د مستقبل په اړه په کوټه کې شنون کې او قانون پوه همایون کاسی اډوکیټ مشال ډیو ته وویل
الیکټیبلز خپل پارټي ولاړ شي مګر پارټي په ګراس روټ کې نشي ختمېدلې. ولې دا د عمران خان فین کلب دی بیسیکلی. دا پارټي دا یو سیاسي ګوند نه دی. په دا کې دا نور خلک معنی نه لري. په دې کې یو کس معنی لري، هغه عمران خان دی. که د جیل عمران خان راوتی دا به د اسټبلیشمنت لپاره ډیر خطرناک وي. موجوده اسټبلیشمنت تر څو ناس کې دا به هڅه کوي چې دی دننه وي او دی د باندې نه راوځي. نو فلحال خو د پارټۍ مستقبل یې نه ښکاري. البته د عمران خان که تر څو ژوندی وي د پارټۍ د سیاست یې ختمیږي نه، یو قوت به وي، خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې به قوت وي. دی
په پنجاب کې د تحریک انصاف دوه مشرانو جنګیر ترین او علیم خان د استحکام پاکستان پارټۍ په نوم نوی ګوند جوړ کړی دی. دغه شان په خیبر پختونخوا کې هم د تحریک انصاف مشرانو پرویز خټک او محمود خان د تحریک انصاف پارلیمنټریان په نوم ګوند جوړ کړی دی. خو د یادونه وړ ده چې د تحریک انصاف ځینې لږې پېژندل شوي کارکوونکي لکه سنم جاوید، طیبه رجا او حادجه شاه د نهمې مې د پیښې نه پس په دې مشهورې شوې چې د بندي کېدو باوجود هم د خپل ګوند او عمران خان سره په کلکه ودرېدی.